السلام علیکم د ازادي رادیو پښتو خبرونې تشرح لاست اوریدونکو په دې خبرونه کې به تاسو د کوچنیانو لپاره د زده کړو د درسي ساعت خبرونه واوري او د هغه ترڅنګ به د ازادي مرکه خبراسي خو تر هغه مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اروپای ټولنې د افغان کوچنیانو د ملاتړ لپاره تر لس میلیونه یورو زیاته مرسته اعلان کړې ده. په کابل کې د دغه ټولنې دفتر پرون د یکشنبې په ورځ په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دغه اندازه پیسې به د یونیسف له لارې د اړمنو افغان کوچنیانو په ځانګړې توګه هغوی پر ژوند ولګول سي چې له ایران او پاکستانه ایستل سوي دي. په خبر پاڼه کې راغلي چې د اروپایي ټولنې دا مرسته په درو کلونو کې د افغان کوچنیانو پر تعلیم، روغتیا، تغذیه او د ژوند پر نورو لارو چارو لګول کېږي. اروپایي ټولنې له 2018 کال راهیسې د افغان کوچنیانو د ملاتړ لپاره 8.5 میلیونه یورو مرسته کړې ده. د نړیوالو له دغو مرستو سره سره په افغانستان کې بشري وضعیت خراب دی او د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې نیمایي وګړي یې بشري مرستو ته اړتیا لري. د غزې د ملکي دفاع ادارې ویلي چې پرون د یک شنبې په ورځ لږ تر لږه 240 فلسطینیان د اسرایلو په بریدونو کې ووژل سول. فرانسې خبری آژانس د دغې ادارې د ویان محمد باسل په حواله ویلي چې اسرایلي ځواکونو د البصره په ګډون د غزې شاوخوا سیمې بمبار کړي او عملیات یې د پراخېدو په حال کې دي. اسرایلي پوځ سملاسي د خپلو عملیاتو په اړه تبصره نه ده کړې، خو وړاندې تر دې مخکې دفاع وزیر خبرداری ورکړی و چې د فلسطیني وسلوالو جرړې به وباسي. د البصره یو اوسیدونکی ابراهیم الشورفه ویلي هر شیبه او هر ورځ بمبار وي، شهادت، مرګ او وینه تویول دوام لري. زموږ نور زغم نه لرو، نو پوهیږو چیرته ولاړ سو، نه پوهیږو چې چیرته ولاړ سو، هر ځای مو مرګ تعقیبوي. د غزې د روغتیا وزارت ویلي د جګړې له پیله تر اوسه 2500 او شپږ اتیا فلسطینیان په غزه کې وژل سوي دي او خپلواکو سرچینو د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي. د اسپانیا د هوا پیژندنې ملي ادارې ویلي چې په اګست میاشت کې د ګرمۍ د 14 ورځنۍ څپې د دغه هیواد په تاریخ کې تر ټولو شدید وې. د ګرمۍ دغه څپې چې د اګست له 3 څخه تر 13 پورې دوام وکړ، د 2022 کال د جولای میاشتې د ګرمۍ ریکارډ مات کړ. د اګست میاشتې له دې ګرمۍ څپې سره د اسپانیا په شمال او لویدیځ کې وچکالي او اور لګېدنه رامنځته سوه او د کارلوس په نوم یو روغتیايي بنسټ ویلي څه باندې یوه لسوه مرګونه له دې ګرمۍ سره تړلې وه. له 1915 کال راهیسې په اسپانیا کې د ګرمۍ 9 څپې ثبت سوي دي چې تر ټولو 15 شدید دي. هغه یې له 2019 کال څخه تر اوسه ثبت سوي دي. کارپوهان د دې څپو لامل اقلیمي بدلون یادوي. او مسکو ویلي چې اوکراین په کورسک سیمه کې د روسیې پر اټومي تاسیساتو برید کړی دی. روسیې پرون یکشنبه پر اوکراین دغه تور داسې مهال ولګاوه چې اوکراین له پخواني شوروي اتحاد څخه د خپلواکۍ 14 کلیزه نمانځله. روسي چارواکو ویلي د برید له کبله په اټومي تاسیساتو کې اور لګېدلی دی او د اور مړه کېدو ته سملاسي اقدام سوی او کوم زیان یا مرګ ژوبلی نه ده اړولی. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي ادارې ویلي چې د کورسک سیمې اټومي تاسیساتو کې د یو ترانسفارمر د اور لګېدو په راپور ترلاسه کړی دی. دغه ادارې ویلي جګړه ییزو فعالیتونو کې باید اټومي تاسیسات خوندي وساتل سي. اوکراین سملاسي د روسیې د دغه ادعا په اړه څه نه دی ویلي. د خبرونو پای
درسی ساعت. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ټولو ګرانو زکون کوتا هیله لرم چې ټوله بجوړو او صحت مند بیاسي. زادیانا صلیح یو ځل بیا تاسو ټولو ته د یو لسم ټولګي کیمیا مضمون سلرم لوسته شرغ لاس ویم او هیله لرم چې تلوس تر ورستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړي. گران روز د کون کو زموج او تاسو نننی ورځ درسی موضوع ده د محلولونو خواص د ولسم صفه څخه پایل تر یو دیشم صفه پوری پام لري. زکون کو موج او تاسو د تیر لوس ادامه یعنی پاتې برخه وایو چې موږ او تاسو په تیر لوس شی محلولونه خواص د هغوی د ایشېدو درجه په همدې ترتیب د هغوی د اسموتیک فشار اسموس عملیه هایپوتونیک او داسې نور موږ او تاسو ولوستل راځو موږ او تاسو د نن ورځې په لوست کښې د محلولونو د کنګل کېدو د درجې هغه ټیټېدل وایو چې په دې برخه کښې موږ او تاسو وینو چې خالصې اوبه په یو اټموسفیر فشار کښې په صفر درجه د سانتي ګرید کښې کنګل کېږي. یعنی که چېرې موږ او تاسو خالص اوبه وګورو هغوی په یو اټموسفیر فشار کښې صفر درجه د سانتي ګرید کښې کنګل کېږي، خو د دوی محلول چې ده کېدای سي محلول یې له صفر څخه په ټیټو درجو کښې د سانتي ګرید چې شو سي کنګل شي انجامې ته واوړي. موږ او تاسو کولای سو چې د محلولونو د کنګل کېدو د درجې ټیټېدل د ترمودینامیکي لارو پر بنسټ هم ترلاسه کړو. په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وایو که چیرې د حل کوونکي د هغوی د نسبي بړاس فشار راټیټ شي، کله چې ټیټېږي دلته د دوی د حل شوي مادې لامل کېږي. یعنی که چیرې موږ او تاسو وګورو د هغوی د محلولونو د ایشېدو په درجې باندې هم دا ډول فشار چې شي کېږي اغېزه لري، نو یو ماده موږ او تاسو وایي هغه وخت په جوش راځي یا په ایشېدو راځي چې د هغوی دننه بړاس فشار د باندني فشار یعنی د اتموسفیر له فشار سره مساوي اوسي. دلته یو ماده په جوش راځي او اوبه خپله په یو اټموسفیر فشار د تودوخې درجه د سانتي ګرید په 100 درجو د سانتي ګرید کې چې کېږي په ایشېدو راځي. نو که چیرې په دې وخت کښې موږ او تاسو وګورو د هغوی کنګل کېدلو ته، نو خالص اوبه په یو اټموسفیر فشار کې دوی کنګل کېږي، خو که چیرې محلول یې له صفر څخه ټیټه درجه د سانتي ګرید کې وجود ولري بیا دوی چې شي کېږي کېدای سي چې د صفر څخه په کمو درجو کې کنګل سي. یعنی د دوی د محلولونو خاصیت چې د زیات وخت په ژمي کې د سړکونو د یخ په ویلې کېدلو د چټکتیا لپاره هم موږ او تاسو کولای سو چې ترې ګټه واخلو، او دغه د یخ د ویلې کېدلو د چټکتیا لپاره په سړکونو باندې د مالګې هغه یو نوع پوډر دی چې هغه شیندل کېږي او په عمومي ډول د هغوی د محلولونو د کنګل کېدو درجه د هغوی د خالص محلل د کنګل کېدو د درجه په پرتله ډېره ټیټه وي. نو د محلولونو هغه بړاس د بړاس چې ده پر هغوی باندې د فشار ټیټېدل د دې لامل کېږي چې په محلولونو باندې د هغوی باندنی فشار دومره وي چې د دوی د ذرو ترمنځ د دننی فشار سره مساوي اوسي او محلول خپل جامد حالت ځان ته غوره کړي، یعنی د اټموسفیر فشار ورباندې چې شو اوسي زیات وارد سي په هغه صورت کې. نو موږ او تاسو کولای سو د ترمودینامیکي لارو پر بنسټ باندې داسې هم ترلاسه کړو د دوی هغه د کنګل کېدو درجه چې د محلولونو د کنګل کېدو د تودوخې د درجو بدلون د محلولونو د مولارټي او یا د مولالټي غلظت سره مستقیما متناسب وي، چې د دې پر اساس باندې موږ او تاسو کولای سو چې د دوی د محلولونو د کنګل کېدو درجه د اپیلو سپیکوک او کریو سکوپیک د لارې چې شکو لاسته راوړو. په دې طریقه سره موږ او تاسو دلته یو فورمول لرو. لومړی فورمول یې د اپیلو سکوپیک په نوم سره یادیږي، دوهم فورمول یې د کریو سکوپیک نوم سره یادیږي. چې په دې دواړو طریقو سره کولای سو چې د محلولونو د کنګل کېدو د درجې ټیټېدل چې شکو یا کنګل کېدو درجه لوړه یا ټیټه پیدا کړو. زو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو الکترولیت او غیر الکترولیت محلولونه پېژنو، چې که څه هم د الکترولیت په اړه موږ او تاسو په تېرو لوستونو کښې هم بحث کړي دي چې الکترولیت مواد هغه مواد دي چې د هغوی اوبلن محلولونه چې د هغوی اوبلنو محلولونو کښې دوی کولای سي چې په آیونونو باندې تجزیه سي او اوبلن محلولونه یې بېرته د برېښنا تېرېونکي اوسي، چې دې ته موږ او تاسو الکترولیتي محلولونه وایو. د بېلګې په توګه که چیرې موږ ښه مثال ورکړو، لکه سوډیم کلوراید د خوړلو مالګه ده، دا خپله یو الکترولیت محلول دي، ځکه چې خپله د دوی محلولونه د برېښنا تېرېونکي دي او خپله په آیونونو باندې تجزیه کېږي. SCL تیزاب یو الکترولیت محلول دي، کولای سي چې د برېښنا جریان د ځانه څخه تېر کړي او په آیونونو باندې تجزیه سي. د امونیا مرکب هم په همدې ترتیب سره یو الکترولیت محلول دي او کولای سي چې برېښنا جریان د ځان څخه تېر او بېرته په عین وخت کې په آیونونو باندې تجزیه سي. خو غیر الکترولیت محلولونه ګران زده کوونکو کو دا به هغه محلول ته ویل کیږي هغه الکترولیت دی چې خپل په اوبو کې د غیر قطبي مالیکولونو په اوبو کې د غیر قطبي مالیکولي مرکباتو د حل کېدو څخه یا هم د غیر قطبي محلل څخه کېدای شي چې په لاس راشي یا هم هغه اوبلن محلولونه دي چې په خپل په محلولونو کې په آیونونو باندې نه تجزیه کیږي په آیونو باندې نه تجزیه کیږي او اوبلن محلول یې کېدای شي چې برېښنا جریان د ځان څخه تیر نه کړي د برېښنا جریان تیر نه کړي د بیلګې په توګه که چیرې موږ او تاسو الکول وګورو په نظر کې ونیسو الکول چې ده د برېښنا جریان نه تیروي او په ترتیب آیودین مالګه ده کېدای سي چې خپله یا د آیودین عنصر چې ده د برېښنا جریان د خپل ځان څخه نه تیروي او دوی په خپلو آیونونو باندې نه تجزیه کیږي نو ځکه وایو چې دا غیر الکترولیت محلول ده د الو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو د لوست په دې برخه کښې د الکترولیت ډولونه وایو چې یو ضعیف او بل قوي الکترولیتونه دي چې دغه الکترولیتونه چې دي خپله په لومړي ځل لپاره په 1800 کال کښې د ارهینوس په نوم یو عالم و چې هغه د الکترولیت او غیر الکترولیت محلولونو ترمنځ د کولیګاتیویټي خاصیت د توپیر او د هغوی د الکترولیتیکي ټوټه کېدو د تیوري پر بنسټ باندې خپله نظریه داسې وړاندې کړله او موږ او تاسو ته یې روښانه کړل چې یو بنسټیز ټکی یې په همدې ترتیب سره موږ او تاسو ته ترتیب کړي دي راکړله لومړی وایي هغه مواد د الکترولیت دی چې د حل کېدو په وخت کې کېدای شي چې په چارج لرونکو آیونونو باندې ټوټه شي یا هم تجزیه سي او د آیونونو کمیت او چار د الکترولیګاتیویټي او ټوټه شوو موادو خواصو پورې اړه ولري دوهم داسې کېدای شي چې الکترولیت مواد ټول په آیونونو باندې ټوټه نه شي ځکه د هغوی له مالیکولونو څخه ځینې یې کېدای شي چې ټوټه شي خو ځینې یې کېدای شي چې ټوټه نه شي نو د ټوټه کېدو درجه چې ده د هغوی ته په د سیګما یا هم د سیګما د الکترولیت موادو کیفیت او څرنګوالي موږ او تاسو ته راشي چې د هغوی د ټوټه کېدو د درجه شوو مالیکولونو د شمېرو شمېرې چې شکو پر هغوی پر الکترولیګاتیویټي مادې د هغوی د مالیکولونو په ټولو ټوټه شوو شمېرو باندې چې شکو ویشو چې بالاخره موږ او تاسو پوهېږو چې دلته قوي او ضعیف الکترولیت چې کېږي رامنځته کېږي په همدې ترتیب بل موږ او تاسو ته وایي که چیرې د الکترونونو د ټوټه کېدو نظریه د الکترولیتونو د ټوټه کېدو درجه موږ او تاسو سیګما د محلولونو له مقداري ځانګړتیاو څخه وبولو نو که چیرې ماده الکترولیت نه وي نو سیګما مساوي کېږي په صفر سره خو که چیرې سیګما مساوي په یو سره یعنې یو ته نږدې اوسي په دې وخت کې الکترولیتونه قوي وي خو که چیرې الکترولیګاتیویټي موادو خاصیت یې ضعیف وي نو په هغه وخت کې موږ او تاسو وایو چې صفر کوچنی ده تر سیګما او سیګما کوچنی تر یو یعنی دلته د قوي او ضعیف مواد یادونه راته کوي نو د الکترولیتي موادو نورې ځانګړتیاوې هم سته چې د هغوی د ټوټه کېدو له ثابت څخه عبارت دي چې د ټوټه کېدو درجه یې د ټوټه کېدو د ثابت او د غلظت ترمنځ اړیکه او په همدې ترتیب سره موږ او تاسو ولوستل یا هم په راتلونکي لوستونو کښې به یې تاسو ولولي نو قوي الکترولیتونه ګرانو زده کوونکو هغه الکترولیتونه وه چې په اوبلن محلولونو کې په مکمل ډول په خپلو آیونونو باندې چش کېږي په آیونونو باندې تجزیه کېږي چې دې ته موږ تاسو قوي الکترولیتونه وایو چې د قوي الکترولیتونو د ټوټه کېدو درجه چې د هغه مساوي ده په سیګما مساوي کېږي په یو سره خو ضعیف الکترولیتونه بیا هغه الکترولیتونه دي چې د په اوبلنو محللونو کې ډېر کم په آیونونو باندې تجزیه کېږي او د ضعیف الکترولیتونو د ټوټه کېدو درجه چې ده صفر ته نږدې ده چې تاسو یې ویني نو دلته د غیر الکترولیتونو لپاره د ټوټه کېدو درجه بیا کېدای شي چې هم په دې وخت کې چې اوسي صفر اوسي او په همدې ترتیب سره موږ او تاسو ولوستل چې دا قوي الکترولیت او دا هم ضعیف الکترولیت چې ته ویل کېږي اوس راځو موږ او تاسو پر قوي او ضعیف الکترولیت باندې یو مثال حلو چې په دې مثال کې موږ او تاسو ته وایي د فارمیک اسید 0.1 مولره محلول کې د هایدروجن د آیونونو خلزه چې ده هغه 4.2 یو ضرب لس په توان د منفي 3 مولره وي تاسو د هغه د ټوټه کېدو 1% لاسته راوړي موږ او تاسو فورمول لرو چې فیصدی یا سلنه مساوي کېږي ان آی تقسیم پر ان باندې، یعنی ان آی یعنی د ټوټه شو مولونو شمیر تقسیم پر ان باندې، یعنی د محلول د موادو د مولونو ټول مقدار مول او تاسو ته فیصدی فلاس رکی. راز دلته د ټوټه شو مولونو شمیر د چ مول او تاسو د هایدروجن د آیونونو غلظت مثال راکړی دی 2.2 یو زر د لاس په توان د منفی د مولره په همدې ترتیب سره اخلو. پتیش کی تقسیم ہے ہاغوی د محلول د مواد د مولونو په شمیر باندې چې مساوی د پس پر اشاره یو سره تقسیم وو. چې موږ دا تقسیم کړل او بیا موږ پتیش کی په فلک شي ضرب کړل، اخلو مولار چې د مولار سره اختصاری جی دا پر دی باندې تقسیم کا په سل کې ضرب کا مساوی کیږي په 4.2% سره. چې په دې ترتیب موږ تاسو نور مثالونه هم محلولونو د کنګل کېدو درجه ولوستله. په همدې ترتیب چې په 100 درجه کښې یو ماده یا اوبه چش کېږي په کنګل کېږي، په همدې ترتیب مو الکترولیت او د الکترولیت ډولونه ضعیف او قوي الکترولیتونه ولوستل چې هر یو یې په همدې ترتیب سره موږ او تاسو الکترولیتونه هغه مواد وه چې په اوبلنو محلولونو کې په آیونونو باندې تجزیه کیږي، او غیر الکترولیت مواد هغه مواد وه چې په اوبلنو محلولونو کې په آیونونو باندې نه تجزیه کیږي او د برېښنا جریان تیرونکي نه وه. او قوي او ضعیف الکترولیتونه مو هم په همدې ترتیب ولوستل چې ضعیف او قوي الکترولیتونه هغه الکترولیتونه وه چې په اوبلنو محلولونو کې په بشپړه توګه په آیونونو تجزیه کیدل. دا قوي الکترولیتونه وه، خو ضعیف الکترولیتونه بیا هغه الکترولیتونه وه چې هغوی په اوبلنو محلولونو کې ډېر کم په آیونونو باندې تجزیه کیدله. نو په همدې ترتیب یو مثال مو هم حل کړ. اوس راځو د ارزونې په برخه کې. موږ او تاسو ته یو څو سوالونه مطرح شوي دي چې په دې سوالونو کښې لومړی سوال راته وایي چې د ګلوکوز 50% محلول د خوړو د مالګې 50% محلول سره که چیرې په داسې حالت کې دلته ټکي ټکي اوس نو ووایاست چې په کوم حالت کې هایپرتونیک ده، هایپوتونیک ده، ایزوتونیک ده او که هیڅ یو. څلور ځواب کې یو ځواب انتخاب کړئ. دوهم سوال، په عمومي ډول د محلولونو د کنګل کېدو درجه د هغوی د خالصو محلولونو د کنګل کېدو د درجې څخه ټیټه ده، لوړه ده، یو شان ده، هیڅ یو. دریم سوال، د قوي او ضعیفو الکترولیتونو ترمنځ توپیر وښیاست. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې شي چاره ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحتمند بیاستې. ګرانو زده کوونکو، زه ستاسو ښوونکی یو ځلی بیا تاسو ټولو ته د 12 ټولګي کیمیا مضمون څلورم لوست ته ښه راغلاست وایم، او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده القانونه، چې د 250 صفې څخه پیل تر 350 صفې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، موږ او ستاسو په تیر لوست کښې ولوستل چې عضوي مرکبات څه ډول مرکبات و، د هغوی ډلبندي باندې مو بحث وکړ. د هغوی په ډلبندي کې الفاتیک او اروماتیک مرکبات مو وپېژندل. اوس راځو موږ او تاسو په دې لوست کښې د الفاتیک مرکباتو ډولونه چې یو هم القانونه وه په هغوی باندې ژغیږو. چې القانونه څه ډول مرکبات دي، د هغوی ترمنځ څه ډول اړیکې شتون لري، او د ترتیب د هغوی جوړښتیز فرمولونه، د هغوی ایزومیري حالتونه، کیمیاوي تعاملات یې پیژنو. القانونه چې دي هغه مرکبات دي یا هم هغه عضوي مرکبات دي کوم چې د ورځني ژوند په ډېرو برخو کښې استفاده ورڅخه کیږي. او بل القانونه چې دي د هغوی د کاربون د اټومونو ترمنځ یو ګونې اشتراکي اړیکه، یو ګونې ساده اشتراکي اړیکه وجود لري. د بیلګې په توګه که چیرې موږ او تاسو وګورو، یو هم تیل، ګانسولین، پټرول، طبیعي ګاز، شمع او داسې نور، دا ټول د الکانونو څخه جوړ شوي دي چې موږ او تاسو ویله چې په ورځني ژوند کښې په مختلفو برخو کې ورڅخه استفاده کیږي. او الکانونه چې دي یو مشبو هایدروکاربونونه دي چې د هغوی د کاربون ترمنځ یا هم د هغوی د کاربون د اټومونو ترمنځ یو ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري، لکه څنګه چې تاسو د دوی په شکل کښې وینئ. د دې په زنجیری جوړښت کې د کاربون او کاربون ترمنځ یې یو ګونې اشتراکي اړیکه یا یو ګونې ساده اشتراکي اړیکه وجود لري. همدې ترتیب الکانونه چې دي خپله د پارافین په نوم سره هم یادیږي، چې پارافین خپله معنی یې چې ده د لږ مایل لرونکی ده، یعنی دا چې د دوی کیمیاوي فعالیت چې شته لږ ده، نو ځکه دوی د لږ مایل لرونکي یا هم د پارافین په نوم سره څه کیږي یادیږي. بل ګرانو زده کوونکو، د الکانونو د سلسلې یا هم عمومی فرمول چې د هغه عبارت د سی این ایچ دو این جمع دوه څخه ده، چې په دې ځای کې موږ او تاسو این چې د هغه کیدای شي چې د کاربونونو شمېر راوشي، او ایچ د دوه این چې د هغه موږ او تاسو ته د هایدروجنونو تعداد چې شي کې راته په ګوته کړي. که چیرې موږ او تاسو این ته قیمت ورکړو، په همدې فرمول کې کیدای شي موږ او تاسو ته یو مرکب په لاس راکړي، د بېلګې په توګه لکه په دې ځای کې چې تاسو وینئ مختلف لکه میتان چې په لاس راکړ، چې میتان خپله یو مشبو هایدروکاربون ده چې خپله موږ او تاسو په تېر لوست کښې ولوستل په صحیح معنا سره، چې میتان چې د خپله د څلور وجهې هندسي جوړښت لرونکي دی، په هغه کې د کاربون او هایدروجن ترمنځ د ایس پی درې هایبرید وجود لري، او په همدې ترتیب د هایدروجن چې د خپله د ایس پی اوربیټال سره یو ځای چې شکیږي رامنځته کیږي. د میتان د الکانونو ترمنځ یا هم د میتان د کاربونونو ترمنځ چې د اړیکې ډول چې د هغه ډېر مستحکم او په سیګما تور سر ښودل کیږي، یا هم سیګما اړیکه رامنځته کیږي، او د اړیکو اوږدوالی چې د هغه د لس په توان د منفي دولس پی ایم یا هم پی کا میتر یا هم میتر په واسطه سره ښودلی سو. په دې ځای کښې ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د میتان د کاربونونو ترمنځ هغه اړیکه چې رامنځته کیږي، د دې ترمنځ یوه داسې یوه اړیکه وجود لري چې دغه د کاربونونو ترمنځ اړیکه یا هم د دوی ترمنځ هغه اړیکه موږ او تاسو کولی شو د یو خط په واسطه سره وشي، او ځینې وختونه دوی د یو مثلث ته ورته علامې په واسطه سره کولی سو چې د دې کاربون د سطحې پر مخ باندې هغه اړیکه موږ او تاسو ته وښيي. او که چیرې دا ډول علامه بیا وجود ولري، بیا کولی سو چې موږ او تاسو پوه سو چې دلته د دې کاربون د سطحې د شا اړیکه موږ او تاسو ته څه کوي بیانوي. تاسو ګرانو، د لوست په دې برخه کښې اوس د الکانونو ایزومیري پېژنو چې ایزومیري په څه ډول ده. په الکانونو کې ایزومیري چې د هغه د بیوتان د مرکب څخه پیلېږي، ځکه چې بیوتان چې د دوه ایزومیري لري، او د هغوی ساختماني او جوړښتیز فرمولونه یې تاسو په همدې تصویر کښې هم وینئ. ځکه د که چیرې موږ او تاسو وګورو، په نارمل بیوتان کښې د هغوی د ایشېدو درجه چې د صفر اشاریه منفي صفر اشاریه پنځه درجه د سانتي ګرید ده، خو کثافت یې چې ده هغه څه شته صفر اشاریه لس په توان د شپږ ګرام سره ده. نو د مرکباتو ایزومیري چې ده د هغوی په فزیکي خواص چې دي یو له بل سره څه شي لري توپیر لري، خو په داسې حال کې چې خپله بیرته ایزو بیوتان ته بیا که چیرې موږ او تاسو وګورو، یو بیوتان یو هم څه لرو نارمل بیوتان، یو بل ایزو بیوتان لرو، خو د ایزو بیوتان د ایشېدو درجه چې ده هغه بیا منفي یوولس اشاریه شپږ درجه د سانتي ګرید ده. نو وایو چې د دې کثافت بیا نسبت چاته نارمل بیوتان ته هغه مساوي په صفر اشاریه پنځه سوه نه څلوېښت ګرام پر سانتي متر مکعب سره. نو په همدې خاطر چې د دوی دا فزیکي خواص یو له بل سره توپیر لري، وایو چې ایزومیري د چا څخه د بیوتان څخه شروع کیږي، او دوی چې دي همیشه د یو اوږد زنځیري شکل یا هم اوږد زنځیري مرکباتو په اساس باندې چې د این یعنی موږ او تاسو کولی شو چې د کاربونونو د اټومونو شمېر په زیاتوالي سره وښیو چې د دوی ایزومیري شمېر هم ورسره څه شي کیږي زیاتېږي. هر څومره چې دوی اوږد زنځیر انتخابوي یا هم غوره کوي او د کاربونونو شمېر زیاتېږي، هغومره د دوی د ایزومیري شمېر هم ورسره څه شي کیږي زیاتېږي، لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې وي نارمل بیوتان او ایزو بیوتان سره. اوس راځو ګران زده کوونکو د الکانونو نوم ایښودنې ته، چې خپله د الکانونو نوم ایښودنه په څه ډول کیږي. موږ او تاسو د عضوي مرکباتو نوم ایښودنه هم وویله چې یو ځانګړي اهمیت څخه یو برخمنه شوې وه، او دې ترتیب سره د هغوی د مرکباتو ډېروالي ته هم پام وسو چې د شلو میلیونو څخه زیات وو.
د ورځنی یو ډیرو ډیروالی په ورځنی ژوند کې لډیرو ډیروالی لکبله واینس کېدل چې دا غوینه مشهودنه موږ تاسو د قاعده پر اساس باندې تشکو ترتیب کو کچيري موږ تاسو وای دای پاک په طریقا سره کولای شو چې موږ تاسو د غوی انو مشهودنه لکه کچيري وګورو پینتا نو داسي په ترتیب سره وایو نو لومړی په القانون کې سلور هغه مشبوه هایدروکاربونونه چې دي هغه مشبوه هایدروکاربونونه دي چې هغه کولای سو په معمولی ډول سره د دوی نوم شودنه وکړو هغه لکه میتان او ایتان او پروپان او بیوتان سره خو د هغه څخه وروسته کچیر نور القانون وجود ولري لکه پینتا او هگزان او دیکان او نونان دوی چې بیا دي کولای سو چې د هغه د کاربونونو شمیر خپل د لانتنی ژبې یا هم د لانتنی کلمې ته ان ای ورستار په اضافه کول سره چې موږ تاسو وايي او پینتا یا پینځه اټوم پینځه اټومه کاربون چې وجود ولري هغه ته په لاتینی ژبه کې ورته پینتا وايي خو د پینتا په پای کې موږ تاسو ای ان ای کلمه اضافه کوو چې وايي پینتان او په دې ترتیب سره یا هم هگزان او دا سینور په دې ډول سره هم نومې شودنه سره کولای شو او دې ترتیب د هوملوک د سلسلې پر اساس باندې کچیر موږ تاسو لومړی هغه په اوشت زنجیري شکل سره باید چې کړو دوی دا ترتیب کړو چې دې ته موږ تاسو وایو کچیر د هغه مرکبات دوی ترمن د دوی د کاربونونو ترمن د یو میتلین ګروپ پر اساس باندې یو د بل سره دوی توپیر ولري یا هم توپیر څرګند شوی براته هوملوک د سلسلې څخه دی لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې شوی نیم شو تاسو دلته یو نارمل بیوتن لرو په همدې ترتیب سره دا هم یو مرکب ته چې د پینتان په نوم سره یادیږي دې ته موږ تاسو د هوملوک سلسله وایو په همدې ترتیب سره کولای شو چې د نور مرکباتو ښودنه هم په همدې ترتیب د هوملوک د سلسلې پر اساس باندې چشکو اوس راځو د ایپاک په طریقې سره د القانونو نومې ښودنه وایو چې د ایپاک په طریقې سره لومړی موږ تاسو باید یو درې مهمې ټکي په نظر کې ونیسو هغه لومړی دا چې موږ تاسو د القانونو لپاره هغه زنجیر چې هیڅ شاخ ونه لري یعنی ماویزه ونه لري یعنی په یو مستقیم زنجیر غوره کړی اوسې یا هم ترتیب شوی دې ته موږ تاسو نارمل القانون وایو چې مخکې موږ تاسو وایو صرف د دې په د ټولو مرکب نوم اخلو چې بیوتان د ایتان د پینتان د هگزان د هر شی چې ده د هغه مرکب نوم اخلو خو د دې مرکب د نوم خاصف لومړی یو د انټوري ځکه کوای چې نارمل بیوتان نارمل پینتان نارمل هگزان او داسي نور خو دوهم بیرزو کچیرو وګورو مرو تاسو د کاربون د اټومونو هغه اور زنجیر چې ټاکل سوی دی لکه څنګه چې تاسو دلته ویني اور زنجیر ټاکل سوی دی خو د دوی د هغه اصلي زنجیر شمیر چشتي و ټاکل سی یا هم و شمیرل سی نو په دې ځای کې هغه مرکب چې مالیکولي فرمول پر اساس باندې یعنی لکه موږ تاسو وایو هگزان یا هم مثال بیوتان هر یو چې ولرو دا غوی د مالیکولي فرمول پر اساس په کتو سره د دوی یو اور زنجیر انتخابي لري د کاربونونو شمیر تعداد حسابل کیږي یا هم شمیرل کیږي ترتیبیږي نو په دې ځای کې موږ تاسو د دوی هغه اور زنجیر ته ګورو او بیا په دې ځای کې د دوی هغه اخلرون کی زنجیر لومړی موږ تاسو د چکل د دوی نوم اخلو یا یادونه کو چکل تر سوله ماویزه لري یا هم شاخ لري نو کل په نوم گزاري کی رازو لومړی موږ تاسو دی ته هغه د دوی شاخلرون کی مرکب یا هغه ماویزه چې ده د هغه ماویزه نوم اخلو کل چې د ماویزه نوم وخت بیا د ټول مرکب نوم چشکو اخلو نو په داسې کې تاسو وګورئ دلته د دوی هغه ماویزه ده نو لومړی موږ تاسو وایو چې پر دوام کاربون باندې میتایل پینتان یعنی دلته چشتو یو ماویزه چشتو له وجود لري یا هم نصف سوی ده وایو چې پر دوام کاربون باندې میتایل پینتان دا په هغه صورت کې کچیر شاخ لرونکي مرکبات وي او بل په همدې ترتیب سره ګران زده کوونکو موږ د کاربون د اټومونو نمبر وهنه کوو په هایدروکاربونونو کې کله چې موږ زنجیر انتخاب سو ترتیب سو د ماویزه سربیره بیا راځو هر کاربون ته یو شماره ورکوو یا هم شماره گذاري کوو وروسته دا غه څخه د نمبر وهل څخه په لومړي سات کې موږ تاسو د شاخ لرونکي د ماویزه نو مخلو بیا په پای لیک شو موږ تاسو کولای شو د ټول مرکب نوم چې شکو واخلو یعنی کچیر بیا دوا شاخ لرون کیو یعنی مثال دوی ماوی زیر بانی نفسی و بیا رازو لمړی د کوچنی ماوی زینو ماخلو بیا ورسته د غټی ماوی زینو ماخلو په پایله کې خپل د اور زنجیر یا د ټول مرکب نو مخسل کیجو په اخر کې د ای ان ای کلمه یا لانتنی شمیر تشکو ورستاری اضافه کو لکه څنګه چې تاسو به دې ځای کې وینئ موږ او تاسو وینو شماره گزاري وسو په دوام کاربون باندې یو ماوی زینو نفس شوه ده وایي چې پر دوام کاربون باندې د دې ماوی زینو تشته می ال وایي چې دوام کاربون باندې میتایل د ټول مرکب نوم تشته پینتان نو د دې نام گزاري دای پک کې سره په دې ډول سره چې دوا میتایل پین تان سره اوس راځو ګرانو زده کوونکو د شاخلرونکو الکانونو هغه اشتقاقي نوم ایښودنې ته په دې نوم ایښودنې کې لومړی د باید د کاربون ډولونه وټاکل سي لکه لومړنی دویمی درېمی څلور رقمي کاربونونه چې د دې څخه عبارت دي بیا د کاربون اټومونه چې دي د هغوی د عضوي مرکباتو په مالیکول کښې خپله یو ولانسي الکترون چې ده هغه د کاربون د اټوم سره څه کوي اړیکه کې کاروي یا هم استفاده کوي یا هم اړیکه جوړوي چې د لومړني کاربون نوم موږ او تاسو کولی شو چې پرایمري الکول وښیو دې ترتیب سره دویمی کاربون ته بیا موږ کولی شو چې د کاربون سکنډري یا هم سکنډري کاربون سره وښیو درېمی ته ترایټري او څلورمی ته کوانټري کاربون سره څه شو وښیو نو په همدې اساس ځینې وختونه موږ او تاسو پوره ډول سره لومړني ته د پی پر سره سکنډري د ایس په هر سره او ترایټري په ټي سره او څلور رقمي کولی شو چې په کیو تور سره څه شو وښیو نو په اشتقاقي نوم ایښودنې کې هغه کاربون چې بل کاربون یا هم د کاربون د نورو اټومونو سره اړیکه کې اوسي هغه د مرکز په توګه څه کیږي ټاکل کیږي لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې شوینئ هغه د مرکز په توګه ټاکل کیږي او بیا موږ او تاسو وایو چې دغه مثال که چیرې د میتان مرکب ته وګورو دلته کاربون څه شوی ده د یو مرکز په توګه ټاکل شوی ده او بیا وروسته هغه پاتې شونې چې له همدې کاربون سره څه شته په اړیکه کې د هغوی د راډیکال په شوګه په توګه څه کیږي منل شوي دي یعنې راډیکالونه ترې جوړیږي په لومړي سر کې د کوچنیو پاتې شونو نوم اخلو او وروسته د ټوله مرکب نوم یا د هغوی د منځنیو او یا هم لویو پاتې شونو نوم چې ده هغه اخلو او په پای کښې وایو چې د دې د میتان کلمه ذکر کوو یا مثال د هغه مرکب کلمه څه کوو ذکر کوو نو تاسو وګورئ دلته موږ او تاسو وایو چې پرایمري کاربون سره دلته په همدې ترتیب وایو چې یو هم میتایل ډای کلورو میتان ده یا هم کیدای شي ووایو چې په همدې ترتیب سره په دې ځای کښې موږ او تاسو ډای لرو ډای میتایل میتان وي او موندل کیږي او بل د دې کیمیاوي خواص دي دوی چې دی د کیمیاوي فعالیت یې ډېر لږ دي نو د دې کبله موږ او تاسو مخکې هم وویل چې دوی د پارافین په نوم سره یا دي چې لږ میل لرونکي دي نو دوی کولی شي چې د الکانونو په مالیکولونو کښې ټولې اړیکې یو ګونې او هم د پای یو ډول څه شي کوي او یوازې کولی شي چې تعویضي تعاملونه سر ته ورسېږي راځو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو ارزونه لرو چې لومړی سوال هایدروکاربونونه په څو ګروپونو ویشل شوي دي دوهم الفاتیک هایدروکاربونونه په څو برخو ویشل شوي وو نمونه واخلي او دریم الکال ګروپ څه ډول لاسته راځي مننه ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خپرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ 00 420 301 11
د ازادۍ میلمه
احمد شیبریم شیچری فضل احمد انیس د ازادۍ میلمه دی فضل احمد انیس د افغان تیاتر او فلم لوبغاړی دی چې اوس په جرمني کې ژوند کوي انیس صاحب مننه چې زموږ بلنه مو ومنله
شاد سیم ژوندی اوسه سلامت اوسه جناب شیبه صاحب
کور ودان کور ودان انیس صاحب له تیاتر او فلم سره مو څرنګه رابطه ټینګه سوې ده
لکه څنګه چې دغه کله نا کله چې د یو چا څخه دغه ډېر پرمختللي هنرمندان څه پوښتنه وکړي په دې برخه کښې نو هغوی وایي وایي دا یو اوږده کیسه ده که نه لانګ سټوري زما هغې مو همداسې وبوله تقریبا په 1996 کښې زموږ د دوستانو یو واده وو هغه واده کښې دا البته د مهاجرت په وخت کښې د سرانانو په کمپ کښې نو انت بیا د یو روختون د عربو یو روختون په سرانانو کې چې دغه روختون د ډاکټرانو غوښته چې یو تیاتر وړاندې کې کنه د ډاکټر او ناروغ په نوم باندې نو بس د ماته په هغه کې د پرسلا د یو ماشوم کمپوډر رول یې راکړي چې دا ستا کردار دی دا د کمپوډر چې ته به څنګه موږ د یو شي درته ته به بل شی راکړې نه چې په شي نه پوهېږي که نه نو موږ به یو شی غواړو ته به بل شی راکړې نو هغه رول زه نه پوهېږم چې په هغه وخت کې اوس ما هېرم دي چې په هغه وخت کې به ما هغه رول څنګه لوبولي خو په هغه وخت کې ماته لس کالدارې یو چا جایزه راکړله په هغه کښې از ما رول یې خوښ شوی ول دا ماشوم ډېر ښه کار وکړي
یعنی دې تشویق کړی
نو ما هغه شی و چې زما سره دا فکر راسره و چې دا ولا عجبه کار دی دا څنګه ښه خندا کار دی څنګه ښه ساچېری دی څنګه لري دا فکر زما سره راسره و بیا هغه چې کله موږ د درنې وي کې موږ ولاړو د کوچ ښار ته د کوچ په ښار کې اوسېدلو د په هغه درنې وي کې لا نه تقریبا هغه وخت موږ نوي نوي وو چې د کوچ په ښار کې دغه مو کوله بیا نو د 2000 کال څخه د سپوکو له ادمې دې کار ته مخه کړه
دا ستاسو انتخاب په څه اساس وشو چې تاسو باید په دې کې برخه واخلئ په دې ډرامه کې
زه هلته په یو دوکانو د خیاطۍ پس د مکتب د وخته سه چې کله به م درس ووایه د هغه څخه وروسته بیا پس له وخته بیا زه هلته هغه دوکان ته وتللم هلته ما زه شاګرد وم نو کله نا کله چې به استاذ ما ته یو شی ویلی چې دا داسې وکړه ما به داسې یو اکټ کوه که نه نو هغه ته به ډېره خندا ورله ما ته به یې ویل وایي ته ډېر نټکي یې نو بیا دغه چا چې واده و دا د دې بیا یو ورور و چې نور ورونه په دا روغتون کښې ډاکټرانو د دې یو ورور بیا وهاب هغه نومې دی دا زموږ د وڅنګ ته دړه و دوکان یې و د دغه موټرانو د مبلینو د بدلولو د دغه دوکان یې و نو دا واده هم د دغه کسو ده دوکاندار چې و د دغه واده و نو چون موږ د ده سره ګاونډیان و ځکه دا واده ته موږ غلی وهلته چې موږ غلي و دوی ویل چې زموږ یو کس ته ضرورت دی زموږ نور ټوله کسان پوره دي خو داسې یو چا ته زموږ ضرورت دی چې زموږ سره داسې یو رول وکړي ساتېری دي هسې دا ملګرو د یو ساتېری دپاره داسې نو بیا هغه زموږ استاذ ورته ویل چې یاره تر دې سړي خو تاسې بل سم اکټر نه شئ پیدا کولی دا دی اکټر په موږ کښې نو چون زه دې شا سره ډېر ولاد هم نه نه په دې شانو باندې ډېر پوهېدلم نه ما تلویزیون لیدلی وو په هغه وخت کښې دا ډېر وخت خبره ده هغه چې دوی ما ته چې کومې لارښوونې کول چې ما هغه کارونه وکړله بیا لس کالدارې مو په هغه وخت کښې
دلته د هنر له پلوه دوه برخې وي یو داسې چې تاسې ذاتن همدا هنر هغه استعداد درلود یعنې د استعداد خبره بل چانس هم په دې کې شک نه شته چې په ټول ژوند کې نقش لري دا یې دوه لیکن یو بل ډېر مهم شی چې په هنر کې په کار ده هغه دا ده چې انسان بیا په دې برخه کې زده کړې وکړي لوستل وکړي دا کار مو بیا کړی
زه ډېر په تعصب سره ووایم چې د افغانانو ژوند خو نو تاسو خپله هم یاست زه فکر کوم چې د افغانانو ژوند یو خپله یو لویه غمیزه ده چې دا اوس موږ هلهنده په کښې کې اخته یو ګورده مهاجرتونه زه ملګرو ته وایم او موږ به نور خلک راتللی زموږ په هېواد کښې به زموږ کارونه کولی متاسفانه چې موږ د خپل خواږه هېواد څخه مهاجر یو په نورو هېوادونو کښې لالهانده ګرځو خبره په دې ځای کښې وه چې د مهاجرت په وخت کښې چون زه ډېر کشر وم چې زه د څلورو کلونو هم چې زما پلار وپات شو نو د افغانستان په جنګي شرایطو کښې بیا دا هغه وختونه وه چې زما پلار وپات شو چې هغه بیخي د جنګونو اوج و یعنې کوڅه په کوڅه جنګ و مړي و ټپیان و داسې ډېر بد حالت و په افغانستان کښې په داسې وخت کښې زه کرار کرار رالوېدلم چې درس مې وایه مسجد ته تللم سبق مې وایه او دغسې مې مکتب وایه نو بیا چې کله موږ ولاړلو خو د مهاجرت ژوند و بیا چې هلته ولاړلو مهاجر شولو بیا د هغه وروسته چې کله موږ کوټې ته ولاړو د کوټ ښار ته ولاړو هلته په بشپړ ډول موږ نابلد وو او زما مور چون ځوانه وه موږ څلور اولادونه وو او بیا داسې و چې تاسو ته بهتره معلومه دلته د کور کرایه پیدا کولو ځان بلدولو د یو کار د یو سرشتې برابرولو کاروبار وو دا یو ډېر لویه کیسه ده بیا په پردي هېوادونو کښې بیا په داسې هېواد کښې چې هغه هم لکه موږ غوندې نیسمنې هېڅ نه لري په خپلو پښو په خپله ځان درې نو طبعا د هغه د زده کړو جریان زما څخه پاته شو نور نور زما څخه بیخي مکتب پاته شو زما څخه هر څه پاته شو بیا چې زه کله هېواد ته راستون شوم په 2004 کال کښې ما د سره بېرته خپلو زده کړو ته ادامه پسې ورکړو بیا هغه چې په 2006 کال کښې زه د کندهار پوهنتون د د انګریزي ادبیاتو د پونځي څخه د ژبو ادبیات پونځي د انګریزي ادبیاتو څنګه څخه زه بیا فارغ شوم.
ل تعلیمي بهیر پرته د تیاتر په برخه کې مو ځینې کتابونه ځینې لیکنې مقالې او د فلم په برخه کې مو لوستې دي.
ولا ما خپل ایرانی کتابونه ځینې کتابونه ما لوستل دي په دې برخه کې ځینې د سوشل میډیا څخه مې ځینې نشان دا ورسته کې دا کړی دی او لوستل دي او ځینې شان ځینې د کوله یعنی موږ زه خپل ځانته یو اماتور ممثل وایم زه اکاډمیک نه یم متاسفانه زموږ په کندهار کې خوشبختانه موږ دوه کسان دې لارې ته یو څه وروتله چې هغه شاه محمد یارمنو او بل هم احمد جاوید عبید و چې خوشبختانه په دې برخه کې دې زده کړې وکړې او اولاد یې هم ژوندي او پر کارونه دې برکت چې نور موږ په کندهار کې اکاډمیک کسان چندانې نه درلود هغه که په لوړه کچه وه که په کښته کچه وه او که دا اوس الانده دي ټول اماتور دي بېچاره کړي.
د دې تیاتر او د تمثیل برخه ته بیا هم راشم. تاسو مخکې په خبرو کې دوه موضوعات ته اشاره وکړه. یو دا ویل سي زه ماشوم وم کوچنی وم سي جګړې وې په کندهار کې دغه د جګړو وخت تر په یاد شي کوم کیسه دې په یاد ده؟
بیخ ډیر زما اکثره وخت د ملګرو سره ښارنه ما کله ناکره د جناخوال او بحث یاد سي او دا یو څه څه چې دا موږ دلته راغلي را مهاجر شوی اوس بیا دا مثلا اروپا ته راغلي هم ځینې کسان وایي چې اروپا ته څنګه راځي زه ځم چې اولادونو ورسره خسته یم ځکه دلته راغلم دا اولادونو دا انډیا د پاره زه دلته راغلم زه خپل ځان د شو کومه نه درلودې چې زه اروپا ته راځم ما زه خپل اولادونو د پاره ځکه چې ما همیشه دا یو فکر کاوه چې زما ټول ژوند چې دا مې پر ما باندې چې شوی دی دا یو څو عمر چې موږ مهاجر په انته اوس دلو په جنوبي پښتونخوا کې دا د خپل باندې حسابې مور چې د پوتن کې موږ هر څه وخت یې کړی دی هغه په جمهوریت کې هغه کتر مخ او هغه اپاتو کا اپاتو زمانه کې شته ټول په جنگونو په مړو په بمونو په درابو د روس کې پر موږ باندې چې شوی دی
نه
هغه وخت دی هغه به دغه وخت دی ډیر دا څه سره ستا چې زه یو وخت د موږ دغه توایو برو بازار ته وایي دا برو بازار کې زما مور زه او زما کشرور تر لاس نیولې روانو زما د خاله کور ته تللو موږ د سپښو تبن په او کې غریبي مسکینی وي دا ډېر دغه نه موږ د روانو دلته د هغه وخت مجاهدین قال پر حکومت یو سره باندې ټکان وکړل هغه سره دا څه وښتي چې وزاسو زه چې کشرم په جنه پیدل مچ دا اوس دا سره وزاسو ما د مور څخه خلاص لکه یو دغه ورونه زسته چې اله سره وزاسو نه اسره ته ما روزه سره اوزه د اسره ته ورلم په واقعیت کې زه اسره د کښتو څنګه به شاره په داسر وشته سوي بيخې د کوپین جلاو په دا وخت کې زه د ورته کښم بیا یو څوک داس ټکان کوي چې زه د تختو دروازه د دکان او مخته د اسره گزارو او زه ته ورلم ورته ودرم بیا څوک داس ټکان کوي چې از ما د سر سره داس دغه ورته وې بيخې دا یو فلمي صحنه چې تاسو ما په زم کې راځي د دروازه داس ورته وې راته ضربه کوي چې د تختې د دروازه ټوټه راځي پر ما باندې مشته او زه په داسره داس پر وزم د بیرې څخه او زما مور بغاری و چې از ما زوی مو وشتي او بیرته چې بیا کله ټکان را نیږه زه راولاري زه زما مور ما خاطر از زوی زده مور خاطر زده د مور چې اجره هي جانم او په دغه کې ماته یو تاسو چې په لا خره کوي شو دا شوز رقم د غرض کې خدای دی وو دا وخت دی چې تاسو دا مړی ته چې دا که اوس ته مشتلی وای نه یاندا څه حالت دی دا څه نورم چې یو وخت په دغه شرسو او دغه کس باندې ما په کور کې موږ وو نو هغه به موږ ته ویل چې درځي نن دلته جنگ کیږي دلته راپور راغلی چې جنگ کیږي په شرسو باندې بمبار کیږي موږ باید داسې کوچابات به بل سیمه وه هلته چې موږ کله ځان ته مجاهدین د دغه مخته ناست د مسجد مخته ناست او ماخستان دی موږ نو داسې حالت کې چې دلته د ورځې ټول مړ شوی دي موږ په دمورو خیږو او په دلاره باندې زو د چا لنګوټه سره ته پرته د چا ویني بهیش د چا چې موږ په دمو کې زو دلته هلته موږ ته مجاهدین وایي چې نه تاسو لاړ سي دلته اصل جنگ دلته دی نه شپه د کوچابات کې بیرته شي سخته لاړ سي دلته پر امر لار باندې موږ په پښو باندې د کښو زو کښنارو د دغه پټانی مشه بیرته راځو کوسته او دا څه سانه خو مله هم په یاد چې موږ په یو کور کې ناس چې هلته جنگ دی دا د درېمې ناحیه ده کله په سیل کوڅه ده چې په کندهار شهر کې چې موږ هلته ناست یو او کوڅه په کوڅه جنگ شروع دی او ټول شهر بند دی موږ په دا کور کې ناست یو د زما د مور د خاله خاوندې چې دا سپیشلی سړی دی دوی دوری دوری کیږي او د کوچنیانو ماشومان ګډو په یوه کوټه کې ښځې ټولې په یوه کوټه کې کښېنولو چې تاسو د کوچنی مصر راوځي قرآن شریفونه په غېږ کې ونیسئ. دا ډېر بد حالت دی. داسې شي داسې وي چې داسې حال دی اوس چې د باندې څوک نه وځي. نو ټکان ډېر ټنګ ټکان او ډېر ټنګ بد حالت جوړ و او په دغه وخت کې دی یو کس افغانستان کورونا تاسو بهتره معلومه ده چې موږ چېغه په چېغه ورته وایو بام په بام که نه. نو دا چېغه په چېغه کورونا چې بیا یو کس ویشتل کېږي هغه یو رازغلي د یوه کور څخه بل کور ته را اوړي دغه کور کې چې موږ یو دې کور ته را اوړي او غږ کوي چې پلانه پلانه یو غړپ اوبه خو راکه. نو دوی ورپورته کېږي د خپل د چا د خولې څخه یو سړوبۍ پسله یا یو منګی اخلي هغه ورپورته کوي. دوی چې کله هغه کس ته اوبه ورکوي د اخوا دی هم پر دا تنجی ویشتل کېږي او درب رالویږي زموږ د غوتاکو مخ ته. یعنی دا صحنه زما داسې په یاد ده چې زه سترګې کله پټ کوم هم دا صحنه زما مخ ته. داسې نو ډېرې
دا د انیس صاحب دا کوم کلونه وو؟
دا هغه کلونه وو چې زما خو داسې د کار مې د کیک نه دی په یاد. خو په دغه وخت کې دا هغه وخت و چې شورویانو په تمامه معنا کوشش کاوه چې مجاهدین وځپي.
یعنی شوروی دی ځواکونو وختو مطلب دا دا
څنګه څنګه جنگونه وره دا جنگونه نه واز دا چې په کندهار کې بلکې څه فکر کوم چې افغانستان په ټول ولایت کې به وامل
شي. او د کوټه موضوع هم تاسو یاد کړئ چې کوټه تولاړې او نابلده وي په یو نابلده شهر کې احساس دي څو په پایل کې
زه انت په داسې د په دغه حالت کې وم چې زه اوس په دې فکر وم چې دا زما کورنۍ چې اوس فلحال موږ یو ژوندي یو او ډوډۍ ته اړتیا لرو چې دلته زه کم کار وکړم ځکه زده کړې خو زما څه پاته شوې. نو زه باید څه وکړم؟ بیا ما په هغه وخت کې د یو ملګري سره سلا مسلحت وکړې. هغه راته وویل چې اوس فلحال د ژمي وخت دی او دغه جوار یا جواری چې ورته وایي که نه دغه به یو ریړي پیدا کړه کراچۍ چې ورته وایي دا پیدا کړه په دغه کښې دا منکالو دا شام کښېده دغه جواري په خوا داشته دغه کښې. بیا یو بل ملګري راته وویل چې زه به خپل ملګري ته ووایم درځه چې وسو چې چېرې باید ته ودرېږه. بیا د یو مسجد داسې یو کونج و دغه کونج باندې زه ودرېدم ریړي مې ودرول او دغه جوار مې پخوله. دا جواري کښې ما ښه پیسې پیدا کولې. بیا وروسته مې دغه کوله دا دی ګوله ورته وایو موږ په کندهار کښې نوی ورته وایو دا یخۍ به مې میده کاوه دا ماشومانو ته به مې نه هغه رنګ به رنګ شربت چې پرت شي په دوبي کښې به مې دا کار کاوه او په ژمي کښې به مې هغه کار کاوه بس څه پیسې مې پکښې پیدا کولې. او مطلب مور ته مې وویل چې نور ته مزوري وده شی مه کوه نور دا دی بس څه چې ګټو هغه به دخو. خو ما د ځان سره فکر کوه چې په دې باندې به نو تر څو پورې زه داسې چلېږم یا به څو دغه کیسه روان یم دا خو نو ښه آینده نه لري. بیا ما هلته د خامکدوزي کار شروع کړي دغه زموږ تاسې خلک چې ده ځینې کسان کښې د کاري ورته وایي ځینې خامکدوزي ورته وایي ګلدوزي ورته وایي. بیا د یو چا سره هلته په جنبي روډ کښې زه هلته شاګرد شولم او هغه کار شکر الحمدلله چې ما خپل یو څه استعداد مې د ځینې شیان درلودې شر شر مې زده کولی شو. نو په ضرب د یوې میاشت کښې زه د دې جوګه شولم چې زه افتیز موز دغه څخه واخلم یا خپل کوزانه ځینې واخلم. نو بیا ښه شو. بیا مې هغه کار تقریبا تر دا 2004 کاله پورې لکاوه او سره په څنګ کښې مې د تیاتر و د شوګانو په اصطلاح د سټیج پر سر باندې خلک هم خندول.
ښه ښه. نو بېرته اوس تیاتر ته راش شو. تیاتر داسې شی دی چې په پردي وطن کښې به تاسو زمینه مساعده نه وي. مثلا اوس په جرمني کښې دغسې ده؟
بلکل. دلته چې زه کله ورځمه چې زور ته هم دی دلته شاشپیلر ورته وایي د ممثل ته په اصطلاح اکټر ته. نو زه چې کله ورسم وایم زه شاشپیلر یم یا ممثل یم نو دوی راته وایي چې ولا دوی وایي شاید وایي افسوس کوو چې دلته دغه نشته په دا ځای کښې ته اوسېږې دلته دا زمینه نه ده مسایده چې ته دا کارونه وکړې. نو دا که اوس غټ ښارونه وایي لکه همبورګ و فرانکفورټ و مثلا کول نو داسې ځایونه که بیا وایي بیا تا کولی شوی چې دا خپل کارونه پر مخ بوځي خو دلته هغه شی نشته. نو زه هم په دې فکر کښې یم چې څنګه کولی شم چې د غټ ښارونو ته لږ نو کښې ور نږدې شم. نو انشاءالله رحمان هغه قانوني پړاو مو د دې درې کلونه پوره کړي دي په دا ځای کښې خدای ته امید شته چې یو غټ ښار ته لږ څه ور نږدې شم چې د خیر سره.
نو تر اوسه پورې دا هنر درته پردی نه ښکاري یعنی که نه پردیتوب احساس لا نه ده سوی؟
زه نه پوهېږم کېدای شي دا زما خپل شخصي نظرې ما ته هنر به هر ځای چې بس هنر دی زه چې هر شی د هر چا د اورنم یو شکار کړی بس ما ته د سایل وایي ما ته ډېر خوند لکی او خراب کار چې هغه کمی د خپلې کمی د پردي نه هغه طبعا هغه سړي خراب معلومېږي
د هنر په برخه کې د تمثيل په برخه کې د دې له خاطر اوس خو خواله رسنۍ سته یعنی ارتباط اسانه ټینګی شي په جرمني کې ډیر نور افغانان هم سته چې له دې هنر سره جوړي یا مثلا یو څه استعداد پکې لري په ارتباط کې نه استي چې د افغانانو لپاره تمثيلونه اجرا کړي
زه دروم په سره زه ډېر ماده څه شو شو دلته فلم جوړې دي په برلین کې چارې پر مخ وړل کېدلې بیا ما ته ایمیل وکړ چې دا څه فلم جوړو کته خپل دغه راوسته په سره اسناد راوسته
دی افغانانو په د افغانانو فلم
او د افغانانو فلم
اها
نو زه ډیر خوشاله سلام ما ډیر خوشالي ته واسطه ول زه په دې نوم ډیر خوشاله چې زه په فلم کې کار کوم زه په دې ډیر زیات خوشاله چې ما لشتر لږه یو لار ما ته دلته پیدا سول چې زه د نورو کسانو سره وو پیژنم خو متاسف نه بیا خلک نه پیژنم چې په څه خاطر په شاس ول چې زه نه پیژنم زما عمر تقریبا 15 سال وش کولو ته رسیدم نو نه پیژنم چې زما عمر ډیر وړو څنګه وادي
په هنر کې خو عمر مهمه نه ده خو دې هر عمر لپاره کارسته
نو نه پېژم اوس کداسې وایم خبرې
وینوس خیر دا خو اغسته البته په افغانستان کې مخکې تاسو د شوروي اتحاد د وخت جګړو ته اشاره وکړه له 1990 تر 1992 کلونو پورې په افغانستان کې جګړې وې ډېر هغه کسان چې استعداد یې درلود د تمثیل په برخه کې د تیاتر او فلم په برخه کې او یا په دې برخه کې کوچني واړه کارونه کړي وو هغه له افغانستانه ووتل بیا په 1992 کال کې تر 2000 لومړي کال پورې مجاهدینو په خپل منځي جګړې کولې نو بیخي د تیاتر بیخو خود په افغانستان کې دغه څه نه ده
بالکل
کنه
یا
تاسو د کسان پیژندل په غو کلونو کې سي په افغانستان کې کار کو او تاسو ترې متاثر سوي یاستي چې دا خو شکار کوي
ما په هغه وخت کې خو چې زموږ د مجرات وختونه چې و دغه د 1993 چې ځکه د کوټ شهر ته مهاجر شولم کنه مثال ته وسدل هغه وخت کې موږ د کتاسو لري د وی اچ اس د وی سی ار د غټ کې ستونه و دا د فلمونو په کرایه باندې ورکول کېده به موږ کتل ما په هغه وخت کې چې سپیدا و شو دلته چې څنګه زه کولای سم خپل افغاني سینما ووینم چې په دې وخت کې دې څه کړی دي دا د هغه وخت مثلا د کوڅو سرګردان فلم او فرار فلم او صبر سرباز فلم او د کندې زوی فلم او ګرداب فلم او هغه موږ نه کوم یاد کې کنه ډېرې داسې فلمونه و چې دا ما وکتله البته وکتله او بلکې بار بار وکتله چې ما د زموږ سینما څنګه وز موږ خلک څنګه و د هغه د لار څخه زده د زنده زنده چهره سره زه په هغه وخت کې آشنا شولم چې زه به دونه وایم چې ما پکته یوازې په دغه پخوانی ممثلینو کې یوازې رحمت الله خوستی صاحب فاجر تشوندې لري لیدلې دي انور متاس باندې مې پزله صاحب لیدلې دي او اج کامران صاحب جو خدای شوندې لري هغه مې نه لیدلې د مقصدی صاحب سره مې ډېر کم د سي په مجلس کې ما زه لیدلې دي نو دې کاندار ته تشن فاوري په هغه بزنه و ما ستللې و ما بل ځای مسافر درلودې نو دا سې یو حالت سره مسر نور مې نه لیدلې چې هغه وخت کې چې دې تمثيل په افغانستان کې په خاطر په کندهار کې خپل وسانی ورته وایي یادی د تیاتر برنامه درلودې په هغه وخت کې زه ډېر کشر و ما او دا کسان چې په هغه وخت کې مثلا دغه رفیق عبد الصمد رفیق دا مثلا یو شمو مسلو سمج د کندهار د خپل په سلامت په ځلی صاحب یو شمو مسلو اسد کاکاړو عمر پټانو دا د هغه وخت ممثلین و چې بیا ورسته د عددی سانو د دې چاته د ځایونو ته ورونه ورته سوله غا دي چې راګان د کندهار په شګل ته مجبور سو ځین شي دا سو بخي په کندهار کې خو زما سره په داتې کړه سره و چې مال دا ایډیا به زه د خلکو ور بدلوم چې زه کندهار ته ورورسېږم چې دې په کوم ممثل چې بیا سو ته راخستی مال دا ایډیا به زه د خلکو ور بدلوم او ان شاء الله رحمان دا اوس چې زه کله ناکله ګورم زه د خپل کار سمره یو څه وینم
څنګه مثلا سمره وینه
سمره ته دی وینم شیبر صاحب زچ کندهار ته راغلم په 2004 کال کې ما الته د زاهشاهي لیسې او د کندهار د احمدشاه بابا د لیسې څخه د شاه محمد یارمل چې اوس په دالمر تلوزي کې کار کوي دی او په احمدشاه بابا لیسې کې یو درې څلور ځوانان نور سمیع غیرتمل او مثلا جاوید احمد وطنیار او احمد جاوید عبید او اوجیجان ابراهیمی او دا د احمدشاه بابا لیسې څخه او د زاهشاهي لیسې څخه نور دوه درې ځوانان دغه سي مو د ریښه څخه راټول کړ دا چې د همسر د دیغونو سره علاقه درلوده نو رالو بیا په ګډه یو ټولنه جوړ کړ د کندهار نندارې او فلم مرکز په نامه باندې مو یو ټولنه جوړ کړ نو د دې کور دان په ما باور وکړ چې مشر وټاکلم او بیا موږ د کندهار ننداره او فلم مرکز یو کښنوټي دفترګۍ مخلص کی د اولادو د اطلاعات فرهنګ ریاست څخه جواز واخستی په دې برخه کې او بیا ما خپل تمثیل ته دوام ورکړ لومړنۍ خبرونه مو راډیوي راپیل کړل د افغانزاد رادیو سره د زموږ سره وسیو کنه چې محمد ابراهیم سپیشلی صاحب تخریج باندې لري چې اوس په ګون کې دی هغه زموږ ډایریکټر او پروډوسر او پیسلا سي د برنامه دی کوالو او ممثل او مودا تمثيل برخه ټول ما مخولک او دا غوړس شپږ میاشتې ما غوړس پرونه چلول بیا نو چې کندهار د تلویزیون کې مخبرامه شروع کړه درازي چې وخاندو چې ورسته مینم بیا ورواړوي خوشې او ترخې مکرل چې د جمهوریت تر سکوت پورې لا تقریبا د خبرونه چلیدل نو عربی تمثيل رنگ او خوند او دغه د خلکو په زړه کې داسې ورواچول چې اوس عام خلک هم تمثيل کوي یعنی بده نه ځنی راځي حتی تر دې اندازې پورې چې اوس خپل د اوسنۍ دولت که تشبیه کرو که ممثلی نتا سنوه اونیا پا اقا وقت جمهوریت پا وقت که مستد از خاص گوشی
آنی سب تاسو تقریبا دری کالا پا جرمنی که تیر کردی دی دیر افغانان سی جرمنی تر اغیلی دی جرمنی جب شکایت کهی چرنگ جب هم چرنگ سویده سویده
لا زن یو پا داغه برخ یو دو کسان سخیم شکایت سی کن خوب دا به په دې شکایت لازم هم چې نه باید ځکه چې انسان باید کوشش وکړي او یو څه وکړي هم د ځان دپاره هم د ټولنې دپاره هم د خپلې کورنۍ دپاره نو یو څه زما ده خو چې دلته یو نیم افغانانو به داسې راته ویله چې ولا دا بل چانس هم بیا درکوي که دا چانس کې ته معنا پاته سي نو زه داسې وم چې پیسلا یو اویا فیصده ما خپله هڅه کوله دا یو دېرش فیصده به ناغیری راڅه کېدله یا به غیر ازري یا دا یا ها ډېر فکر نه وشته یا زه خیر سبب بیا و انو اخر دغه و چې امتحان می ورکي هغه در اول لیول څخه دوم لیول ته زه را علم اول لیول کې می کامیاب نه سولم په استناد نه هغه باید چې ما هغه ټاپ کړی وای هغه ټاپ ته زه نه ولاړم چې دی بی آیس ورته وای بی آیس می ونه کړي او اټ وایس ولم نو دا څو سرټیفیکټ راکې او دلته بي اين سي او دا سند دي چې دا بي 1 شو ته وای دا داسې سند دي چې دا ستاسو پاسپورت مو سره تړلی دي دا ته څو کارم بیا درکې دا خو کله چې ما دي ته وله چې دا خو دا څه څه بیا دي ما ته سي دي ته درې ساعتونه نورم حق لري چې دا درس وای هغه زه دي منتظر کښنولم تقریبا اته میاشتې کډر زه منتظرم چې ځاین ستاسو په کورسونه کې په روسي کې کله ځای پیدا کیږي ما ته وای چې ولا اوسه قانون نه وسو
خو ما تر دې پورې ویل کوم جرمني لپاره کار وکي هغه تشه سي په تیر ژوند کې مو درلوده سي ش کتاب پیدا کړي د تیاتر په برخه کې د فلم په برخه کې د تمثيل په برخه کې د ډرامې د لیکلو په برخه کې نو هغه په جرمني کې دومره ډیر دي سي چې کوټه کوټه جرمني خو ډیر پرمختللې سپه ده نو ځکه وایم کوم شبه شسی دغه ګټه بم در ورسوي کڅرنګ
زه اوس په همدغه فرصت کې ګرځم چې څنګه کولای شم زه په کور کې دا چاره تر سره کوم د زده کړو دا مثلا دا کچته ورسوم او بیا خپل ازموینه ورکم چې دا د بی آی سی د بی 1 سند ز لاست راوړم نو انشاء الله رحمان په دې برخه کې خپل ته هر کار چې تاسو به تر معلومیږي په اروپا ژوندې دلته په یو نیم کال کې زه علاوه توانیدم چې ما لایسنس واخیستی د موټر او تقریبا دغه دوه میاشت کېږي چې زه په موټر پسې ګرځېدم. دلته یو چا راته وویل، هغه هم زموږ یو وطندار، هغه راته وویل دلته که موټر رانیسې هم غضب دي که خرڅه یې بیا درغله هغه غضب دي نه. نو دلته چې دی د اشان لکه څنګه چې سړی د باندې خوا څخه ورته ګوري د نور نړۍ څخه وجه ژوند ته څوک ګوري چې اسانه دي هم اسانه هم نه دي، څه ناڅه چیلنجونه حتمن شته، خو یو څه بلدتیا غواړي سړی ورسره اګار شي بیا نو انشاءالله خیر خیریتي. نو زه اوس دغه کوشش کوم چې دا خپل دا کار وکړم، بیا د هغه وروسته انشاءالله رحمان که زندګي ونو حتمن به دا کتابونه دغه خو بیخو خود لري، د دې خو ډېر لوی فرهنګ دی، د ډېر لوی د هغې دي په اصطلاح د تیاتر د دې برخې چې زه ګورم کله ناکله دلته راځي زه ورځم هلته ورته کښېنم، خو په خبرو کښې مې په یو شل فیصد باندې سر خلاصېږي چې څه وایي، هغه نور د دې اکټونه زه څارم چې دوی څنګه تمثیل کوي. کله ناکله د ځان سره دا وایم چې کاش زه هم د دې د تیاتر یو برخه وایي.
او بس په دې هیله، په دې هیله ډېره مننه چې په دې خپرونه کښې مو برخه را سره واخیسته. سلامت.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.